پاونسن کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست په یو سات کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي د یک شنبه ورځ ده د تیلیا میزان 2مه د سپتمبر 23مه د خبرونه په خبرونو پیلوو تم کې چې سبا دوشنبه د پاونسن په درې درې ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سی پولیو فری افغانستان ویب سایت نن خبر ورکړی چې تر رواني پنځشنبه به دغه کمپاین لورزګان ولایت پرته په نور ولایتونو کې عملی کیږي دغه ادارې چې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له کورنۍ غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ګزند په وړاندې واکسین کړي دا چې په اورزګان کې ولې دغه واکسین نه تطبیقیږي وضاحت نه دی ورکول شوی په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي روان ملي کال په افغانستان کې د ګزند 15 مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام دروند بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو پروت دی دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د تغذیې مرسته نسي ترلاسه کولی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9 میلیونه او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځانونو مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه پور کوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې سوې دي د اوکران په غنمو بار دویمه کشتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده د سمندري ټرافیکو څارونکو وی پاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له ګاونډ څخه پر هر ډول تیریدونکې کشتۍ به حمله کوي خو دغې کشتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی په دې کشتۍ کې 1600 ټنه غنم بار و چې تېره جمعه د اوکراین د چورنومورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه سوه اوکران بل دې چې د نړیوالو اوبو له لارو کار واخلي یو نوی سمندري لار ازموي چې د ناټو د غړو هیوادونو بلغاریا او رومانیا لخوا کنټرولېږي وروسته له هغې چې روسیا د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغه تړون نه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله اوکراین پر بدیلو لارو غور پیل کړ د فلسطین خبری اژانس وفا وایي چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطین 2 وګړي نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي اژانس وایي دغه 2 کسان په تولکرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو پر مهال پر سر په ډزو ویشتل سوي دي د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو پر مهال برسیران ټپي سوی دی د اسرایل پوځ په ویلامه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د ساوق او ادارې یو مرکز کشف او په زیات پیمانه چاودیدونکي وسیلې ضبط کړي دي د کاسوو صدر اعظم البین کورتی وایي چې په یو جنایي او تروریستي اقدام کې د کاسوو یو پولیس د دغه هیواد په شمال کې چې زیات وګړي سر په ټبره دي وژل سوی او بل تن ټپي دی هغه نن یکشنبه ویلي چې دغه نشته د پولیسو او هغو مخپټو کسانو ترمنځ سهار وختي 3 بجې سوی چې درنې وسلې ورسره وي د کاسوو صدر اعظم ویلي دا پیښه د هغو تنظیم سویو جرمونو له کبله سوی چې بلګرادي سیاسي او مالی ملاتړ کوي او د دولت یې په نښه کړی دی سربیا تر اوسه د خپل پخواني ولایت کاسوو خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې کاسوو چې ډېری وګړي البانیایي تبر دي په 2008 نه د کال کې خپل خپلواکي اعلان کړه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان پر ترانزیتي لارو خبرې کوو افغانستان په وچه کې د اسارواله لکبله د وارداتو او صادراتو لپاره د گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو متکی دي کومو له گاونډیو هیوادونو سره اړیکې شی وی لار را کوي او کنه دي لاری را باندې بندوي لډیرو کلونو رئیس افغان چارواکي او سوداګر شکایت لري چې گاونډي د خپل غشتنو د تحمیلولو لپاره ل ترانزیتي لارو د فشار د وسیلو په توګه کار اخلي د روان سپتمبر په 9مه پاکستان د تورخملار د لس ورځو لپاره رسمن بند کړه ورسته وویل چې د لاره پرانیسته ده خو ځینې سوداګر وایي چې لاره د خپل حقوق تجارتي مالونو لپاره پرانیسته چې منځنۍ آسیا ته لیږي د افغانستان د تیر جمهوری حکومت هڅه وکړه چې د یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو له اعتقاد څخه د خلاصون لپاره بیلابیلې لارې ومومي. د ځینو سوداګرو په وینا دا کار سبب شو چې د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې شي. په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره د دې ستونزې پر بیلابیلو اړخونو او همداراز حل لارو خبرې وکړو. زه عصمت څاروان یم او زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزی، د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ شافیزی او همدارس د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو یو سوداګر محمد نبی افغان. لومړی خانجان علي کوزی، تاسو تر کله وایم که تاسو وایئ چې پاکستان له لسو ورځو وروسته اعلان وکړ چې د تورخم لارې بیرته پرانیستې ده، آیا اوس په دې لاره افغانان خپل تجارتي مالونه وړلی راوړلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ساروان سے استاسو اور دن کو تا اور محترم و دوستان استاد محمد بری فیزی سے تا اور ہمدارنگا دوستان استاد اختر محمد تا اور ٹرانسپورٹ مسئولین تا پلنے کی ہلی اور سلام اوران دکوما کسنگ چتا تبصرہ کی ہوئی بد بختانہ د تاریخ په اوږدو کې پاکستان هر ورځ متاسفانه کله کله ایران هم اما پاکستان زیات دغه ترانزیت سیاسي لحاظ استعمالي او د سیاسي فشار پر اوستلو باندې هر کله دا مشکل ایجادېږي. دا ځان له طالبان په وخت کې نه وی، بلکې په جمهوریت کې مو دا هغې نه مخکې، حتی د استاد ربانی په وخت کې دا لاره بنده شوله. او مخکې البته چې کوم قراردادونه موجود و د ظاهر خان او داود خان وخت کې د پاکستان د خاصو ملحوظات په اساس هغه کې کوم مشکل نه شو راوستلی د نجیب د وخته پورې. اما د هغې نه وروسته چې زموږ حکومت داسې په یو حالت کې راغی چې اکثره د کابل حکومتونه په متزلزل حالت کې وو، اکثره وخت پاکستان سره په یو خاص مرحله کې وابستګي درلودله، ډېر زیات په زغرده باندې هغه خپل حقوق چې کوم د تجارانو دي هغه ونه غوښتل شو. په جمهوریت کې چې امریکایان دلته وو دا پاک قرارداد وشو، مګر دا پاک قرارداد اول خو ډېر ظالمانه وو زموږ په مقابل کې، او که بیا وم شو هغې ته چا اهمیت نه ورکو. نو موږ د دغې لارې نه ډېر تغیر شوي وو. کلونه کلونه زموږ مالونه په سمندر کې ډوب شوي دي، تول شوي دي 1200-1300 کانټینر هم یو وخت کې همدغه شانتي صابون او د بورې نه مو قند جوړ شو، سره تر شه د هغې نه شربت کې جوړ شو. هلته سمندر دی، هلته خو هوا ګرمه ده، هلته خو اوبه دي، او ټول شیان نم دی، ټول شیان خرابېږي، زموږ ماشینونه د منځه لاړ. په صورت دا را روانه وه، مونږ په دې وخت کې لږ شانتي خوشحاله او خوشبینو چې د امارت په راتګ سره دا مناسبات به ښه شي، او یو څه ښه وشول. فرضاً په واګه کې چې مونږ کوم مشکلات لرل هغه یو څه حل شو، د واګې د لارې نه زموږ مالونه هندوستان ته ځي. اما مشکل په کراچۍ او بندرونو کې پیدا شو. مونږ د پاکستان سره ترانزیت لرو او پاکستان زمونږ سره ترانزیت لري.
علی کوزی صاحب، او بخشی د کراچی مسله او دی واګه به لږ وروسته، او همدارس د سپین بولدک مسله به لږ وروسته مطرح کو. که فعلا درات وای چې پاکستان اعلان وکړ چې دا لارې پرانیستې ده، لیکن موږ ته داسې راپورونه راځي چې افغان سوداګر شکایت لري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکوي چې د تورخم له لارې اخوا ته مال صادر کړي.
او بلې، یو سلسله قیدات د سبزی او د میوې ټول دي، نور زموږ خالي لارې او زغال او نور معدن په نورمال شکل باندې ځي. اما زموږ انګور او زموږ تازه میوه او سبزي چې تلله د یو سرټیفیکټ په اخیستلو باندې چې دای پخوا مونږ ته اطلاع نه وه راکړې، او هغه سرټیفیکټ د سپتا سرټیفیکټ دی چې هغه باید دې ته ورکړل شي، او یو کرنټین ورقه ده چې هغه باید دې ته ورکړل شي. پخوا یې زمونږ نه غوښتل هندوستان ته چې مالونه تلل. زمونږ ډېر مالونه مخته په لسګونو کانټینر ودرېدل، حتی د انګورو نه مو بلاړې. اوس هم دا مشکل شته، یو څه حل کړی دی. بېګا د دوی د پاکستان خاص نماینده چې د افغانستان د پاره د آسف دورانی سره زما د مومن صاحب ملاقات و، یو کې د تجارانو او په ډېر جدي شکل هم دا خبره او سیاده کړه چې دغه شانتي تخنیکي ستونزې چې تاسو وروسته د آزادولو نه په دغه کې جوړوئ، په سرحداتو کې جوړوئ، دا به د دواړو ملکونو په ګټه نه وي. سبا یعنې برخورد ستاسو سره کېږي. تاسو اوس مرکزي آسیا ته کاملا راس رسیدلی او هغې ته خپل مالونه په نورمال شکل وړئ. تاسو باید زمونږ د موسم په وخت کې په مونږ باندې دغه شانتي قیدات له نه کوئ. دا زمونږ د موسم وخت دی او د موسم په وخت کې هر وخت زمونږ سره داسې کېږي. واده وشوله چې دا به حل کړو، اما تر اوسه پورې بېګا زمونږ یو څه خالي کانټینرونه په تورخم کې ولاړو، ډېر زیات شوي وو. په هغې د مرج راتو، ډیټینشن راتو، د جلال آباد اطاق تجارت رهبري د کور آباد یې هغه مونږ ولېږه تورخم ته. بېګا یو څه کانټینر واوښتل، لاړل، اما دغه ستونزه چې متاسفانه کله کله پته زمونږ مالونه البته امخته ودرېږي په مختلفو بانو باندې. هلته څو قسمه ایجنسۍ دي، څو قسمه ادارې دي، او هغه کله ترازو خرابي، کله سکنر خرابي، او زمونږ مالونه خو داسې دي چې ودرول شي هغه خرابېږي. دغه ستونزه شته ده. دا مونږ امارت اسلامي ته هم رسولې ده او دوی ته هم ویلي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ علي کوزی صاحب. حافظي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر دغه ستونزې چې ښاغلی علي کوزی ورته اشاره وکړه چې د پاکستان لخوا وخت په وخت رامنځته کیږي، څه فکر کوئ چې دا به سیاسي انګیزه ولري او که واقعا ځینې مشکلات شته زموږ د سوداګرو هم، لکه دوی چې کوم سند غواړي چې وایي دا ډول یوه ګارنټي یا یو ډول نه پېژم بیمه باید ولري هر ډول سوداګري مالونه، که هغه خوراکي وي او که نوري؟ ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، ګران ملګری او زما همکار ښاغلی خاجان الکوزی صاحب ته، همدارنګه نور میلمنو او د آزادی د رادیو محترمو اوریدونکو ته. داسې دی چې ستونزې زیاتې دي. اصلي مسله خو سیاسي ده، اقتصادي نه ده. کله چې دا مناسبات په سیاسي لحاظ خرپړ شي او امنیتی ستونزه راپیخ شي، بل دوی کابی نه کوي زمونږ د اقتصادي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په فصل کې زمونږ میوې دروي. یا د سبزیجاتو وخت د فصل د موسم دی، دا خو سریع الفساد اجناس دي، دغه باندې بندیزونه لګوي. کله نا کله په ترانزیتي مالونو کې د چین څخه راځي او د نور هیوادونو څخه کراچۍ ته راځي، هلته دوی مونږ ته نوبت نه راکوي او ډېر مالونه داسې پیخ شوي دي. د الکوزي صاحب ته پته شته او ماته هم پته شته، حتی د پایز د رئیس د ایکو هم چې دوی د اتاق رئیس زمونږ د مدیره هیئت غړی و، د فدراسیون رئیس، هغوی ته مې یاده کړله چې په زرهاو کانتینر د افغانانو هلته وراسته شول. درمال و، خوراکي مواد و، د فصل لباسونه و، دا جامې وي، دا جامې د ژمنۍ جامې دوبي کې راته او دونه یې زندول هلته. نو په دې خاطر دا خو صحیح نه دی، دا دغه ګاونډیتوب هم نه دی، دا سړیتوب هم نه دی، هیڅ نه دی. خو مونږ هم ځینې نیمګلتیاوې لرو. نیمګلتیا زمونږ دغه دی چې یو شی ته آیسو وایي، انټرنیشنل ستانډرد ارګانیزیشن، د هغې پر بنسټ اصول سره برابر ټول خوراکي مواد، ساختماني مواد، درمل، سون مواد باید د سرټیفیکیټ ولري چې دا د استعمال وړ دی که نه دی، یا سرطان ایجادوي یا نور مشکلات ایجادوي. متاسفانه په افغانستان کې مونږ دغسې د آیسو د ستانډردونو سره برابر سرټیفیکیټ نه لرو. یو شرکتونه دي دلته تجارتي دي، راځي پیسې اخلي، ښه مال ته چې پیسې ورکړي بد مال ته ښه سرټیفیکیټ درکوي، بد مال ته ښه او ښه مال ته بیا بس. په دې ترتیب سره مشکل په دې کې دی چې زمونږ ستانډردونه برابر نه دي او دوی دا د پلمې په حیث ګټه پورته کوي، کنه د دوی میوې او ترکاري هم ستانډرد نه دي. دغسې یو تعامل شوي چې مونږ تا سره کار نه لرو، تاسو مونږ سره کار مه لرئ، اما اوس چې دوی فشار غواړي چې راولي پر مونږ باندې، بیا دوی سرټیفیکیټ غواړي، حال دا چې مونږ آیسو ستانډرد سرټیفیکیټ نه لرو.
بله سب ډیر زیات مننه سلامت وسه. شاغله محمد نبی افغان ولکیشه چې د ماهی پارک سړک لا هم بند دی او باری موټر تګ را تګ نشي کولای. دغه د سړک بندیدو څومره ستاسو لوري چې سکاره پاکستان ته صادروي دای اغیزمن کړی دی؟
مننه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ملمنو ته. لکه څنګه چې الکوزي صاحب ویلې او لکه څنګه چې دا بل مشر ویل د پاکستان سره د موږ تجارت په یو نوم بل نوم باندې اکثره وخت دغه چې ستونزې را پېښېږي او مشکلات را پېښېږي. کله نه چې دوی د تورخم بند کړه لس ورځو لپاره بیا بعد لاغه د میپر موضوع راغله او اوس په دې یوه میاشت کې د موږ اکثره لارې یو دم یو خو د خدای په ټول وجه او دویم لکه سالنګ سو دغه چې د کندهار لار اسوله بیا ورپسې میپر سو د دې سره د موږ موټردار ډیر ځانمن سول او د زغالو تجارت د موږ لډیر وخت د غلام خان لاره ده ځکه هغه لاره د زغالو لپاره ځانګړې سوې ده ځکه تورخم کې د موږ هغه ترانزیټي کانټینر څخه کوم راځي بیا بیرتل دلته تورخم کې ډیر سخت کویدات لګېدلې لډیر وخت راځي د ورځې په کم تعداد باندې موټر فریدي سی واوړي نو په هغه کې هغه موږ ترانزیټي موټر نه سی وختلای هغه په غوډ امریش راځي او هغه کومه سبزی او میوه چې دا غوټه تورخم ځانګړی کړی دا نو هغه د تورخم لاریزي نو د زغالو کاروبار ټول دغه نه د غلام خان نه او لخرلیسو نه دا
او فکر نه کوي چې زغال یا سکاره د دې په کارم دی فکر نه کوي چې دې ته به مشکل نه جوړوي
ودنه دا چې وو دا خبره هم د خو بیا هم د مګه زوري دا چې د پاکستان او د افغانستان بای لیټر تجارت کوم دا اکثر د مګه افغانان کوي کدي زغالو تجارت دا ک د میوه تجارت د زکه پاکستاني تاجر تر ډیر حد دلته کاروبار نه کوي دا د مګو د دې تجارت دومره قانوني دومره دا غنه لري یو قانوني منبع نه لري چې دوی دې او دوی دومره ریسک نه اخلي. افغانان دي توکل په خدای خلق دي بس په دې کې نه دي چې ریسک اخلي سل پیسه د ریسک اخلي او هغه په تجارت کې لاس پیسه د اضافه ریسک نه قبلي هغه وایي چې باید د ما موټرونه دريږي د غلار سمره مطمئنه ده د تجارت سمره مطمئنه ده د راکړه ورکړه سمره مطمئنه ده هغه خلک ریسک نه اخلي تر ډیره ده دغه تجارت د موږ دی افغانانو ده دغه د دې چې کوم زغال روان دي دغه کوم د زغالو کاروبار روان ده یو څه خندونه دی کی اچولې دي په دې موضوع باندې دا چې د دوه ملکو د تاجرانو او د ترانسپورټرانو له مابین اړیکې نه دي سره دغه دی وس ډیر وایي چې نرخ ډیر جګسوي دا نرخ جګ ده یعنی په تجارت کې هغه پیسدي ته هغه ایوي ویر په دې حساب کې کیږي چې څنګه موږ دا تجارت څنګه مسارف راکم کو څنګه په غټ سر کې نرخ راکم کو دی وس وایي چې دغه موږ زغال ګران تمامېږي د خالی سرحد باندې چې د زغال ته یو موټر نه بل ته ګوزيږي او جګيږي د 500 کیلو پورې وزن کموي او د عمر د سی وی کموي دغه څه دغه د مزدور مسارف او دا نور نور یعنی دا ټول د دې بایسي وی دی دلته د جانب باید موږ مخکیم غوښتنه کړې د افغانستان او پاکستان د جانب یو باس باید په تجارت باندې شروع کی کغواړي چې بهتر سي او ښه خواته لاړ سي او باس باید دا رقمونه سي چې هر سړی باید خپل دغه کې پټ کی هغه خپل د غوسلاندی وب کې تیر کی او دته چې ملي فکرونه سي کدی مونږ کی او کومګ یو کدی ډېر هدا مشکلات دي له خورا پیکيږي اکثره وخت او په ساته غټه ساته باندې چې کوم خبرې کیږي لاندې ساته باندې غن عمل کیږي موږ تر ډېر هدا موږ موټروانان زورول کیږي یا خواته پیسې تر اخلي غیر قانوني یعنی د هر تر هدا چې موږ تیرېګو تقریبا شلو نه تر 15000 روپۍ پورې د دې یو خارته چې داخلي ګو دال موږ نه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي په یو پټکو په یو نوم په بل نوم موږ دا ورته ویلي چې پاکستان او افغانستان یو رسمي قراردادونه لري او په هغه باندې عمل شروع نشي د تجارت به ورځ تر بلې راکوزيږي او دا به نورم خرابېږي او دې کې د دواړو ملکونو د تجارت او د اقتصاد موضوع ده په دې کې یو ملي فکرونه سي او د دواړو ملکونو د ټول سکتورونو کې د ټولنې اوسېږي دا نتیجه نه ورکوي.
سلامات اوسه او په کار د چې په دې باندې غور وشي دواړه خو خبري وکي لکن مخکې شاغلی حافظي وویل چې مثلا د میوو خبره یاد کړه چې د ISO سرټیفیکټ په کار ده، خو د دواړو خواه هیوادونو میوې نه لري، لیکن پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان متقابل اقدام نه کوي؟ اوس خو دوی هم افغانستان ته ډېر صادرات لري او هم د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات لري. علي کوزی صاحب، ولې په دې باندې کله افغان سوداګرو له چارواکو سره په دې خبرې نه دي کړي؟
بلې، موږ خو ساروان صاحب زمونږ امارت اسلامي چې لومړنی دروازه هم د وزارت تجارت او صنعت دروازه د وزیر هم دی، هغه هم په جریان کې اچولی دی. د دې ټولو مسایلو سره دا ځان له دا مشکل نه دی. اوس موږ په کراچۍ کې ډېر جدي ستونزې سره مخامخ یو. کراچۍ په دغه اصولو چې دا دوی ورته کوم مکتوب نوشته کړی دی، دوی غواړي چې ترانزیت زموږ بند کړي، او دا معنی ده چې په دې دروازه مه راځئ. نو موږ خپل عرض هم وزارت تجارت ته کړی دی. وزارت تجارت د لارې نه همدا مشکل وزیر صاحب خارجه سره شریک کړی دی، او نه تنها چې دوی سم شریک کړی دی، حتی زه د مشترک اتاق د یو د افغانستان د طرف نه د مسؤول په حیث باندې د یو هیئت سره د تجارانو سره تیر هفته اسلام آباد ته لاړم، او هلته مې د دوی د تجارانو او حتی د کامر د مسؤلینو د کښتن د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې تاسو ته مونږ ټول شرایط مساعد کړي دي. ستاسو ترانزیت تاسو دوه شیان زمونږ په لیست کې نیګیټیو لیست ورته وایي چې په کراچۍ د هغې تجارت مونږ نشو کولی چې یو سیګرټ یو سپیر پارک او افغانستان جمهوریت دوه شیان په نیګیټیو لیست کې اچولي وو د مرکزي آسیا نه، چې هغه ګیس او پټرول او ډیزل وو. اوس ګیس او پټرول او ډیزل تاسو ته اسلامي امارت خلاص کړو، د ورځې 200 کانټینر د تورغونډۍ د لارې نه ګیس او پټرول او ډیزل راځي او کوټې ته ځي پاکستان ته. راکېږي ډېر سهولت د ته مساعد شوی میوې موزي. که تاسو ډېر شیانو ته ادامه ورکړئ، بالاخره امارت اسلامي به د تجاران لاړ شي. هلته به امیر المؤمنین ته کښېني چې بس زمونږ سره داسې ظلم کېږي، تاسو بالمثل عمل وکړئ. دا ستاسو سره دا خبره نه جوړېږي. راځئ چې په دې بالمثل مسایلو باندې کار ونکړو، په سهولتونو کار وکړو چې تجارت هم زیات شي. دلته په یو کوریډور کار وکړو، په اقتصادي کوریډور. او دا بدبختي چې نن په افغانستان پاکستان کې په امنیتي لحاظ باندې موږ په دې شل کاله کې ولیدله، دا خالي د خلکو د غریبۍ له وجې نه ده چې په دا سرحدونو کې زموږ په ولایاتو ولسوالیو کې عامخته د بارډر نه او دویم مخته د صفر نقطې نه قومونه پراته دي چې هېڅ شی نه لري. په قتل ځي نورو ښارونو کې کار کوي، راځي په خپل ځای کې خوري. که چېرته دوی ته فرصتونه مساعد شي، دوی ته اقتصاد په مخ لاړ شي، د دوی دپاره شفقانی شي، دوی دپاره مکتبونه شي، د دوی دپاره سکولونه شي، د دوی دپاره بجلی راشي، برق راشي، نو دا مشکل به د دوی حل شي. نو موږ خپل دولت ته دا پیشنهاد کړی دی. زه امیدوار یم چې دا مسله دولت پرون د دوی خاص نماینده راغلی او وزارت خارجه سره وکتل، همدارنګه د نورو مشرانو سره، د اقتصادي شورا سره دې سره کتلي دي. دوی خپل تشویف ورته کوي، خواهش کړی دی چې دا باید حل کړي.
علی کوزی صاحب، تاسو ویل چې په کراچۍ په بندر کې هم مشکلات لري، یوازې دا چې پاکستان سیګریټ او پرزې نه پرېږدي یوازې مشکل همدا ده، یو که په نورو مالونو کې هم خنډونه پیښوي؟
نه نه نه، بېخي مشکل دا نه ده. دا خو تقریبا د 10 کالونو نه راپرېږدي، د استاد رباني د وختونو نه راپرېږدي. موږ د دوی سره د قرارداد د هفتا لرو. قرارداد د هفتا په نرمال شکل روانو. قرارداد د هفتا کې یو خبره وه چې دا مالونه چې راځي یا به انشورنس کوي یا به بانک ګارنټي ورکوي. موږ چې $1,00,000 مال راوړو، یا دوی ویل چې $1,00,000 به زموږ بانک کې موږ ته ګارنټي کړی. دا په هیڅ صورت نه کیږي چې یو سړی $1,00,000 لري او د $1,00,000 تجارت کوي، $1,00,000 درکستا بانک لري. کوم ځای نه درکې؟ دا په کوم قانون د جهان کې د جسما ترانزیتي مال ستا د لارې نه دغه کیږي؟ خو زه به بیمه کوم یا بانک ګارنټي پر کوم چې دا مال به ستا د خاورې نه زه وباسم. موږ یو سیستم جوړ کړو، فرضاً یو سړی د بانک نه یا د یو تجار ګارنټي براوړه ده چې دا مال به وځي، هغه ته موږ خپل کمیشن ورکوو. دا مسله روانه وه. اوس یو دوی یو اشارو یو شی واکړی دی چې نه، دا که د $2,00,000 مال راوړي نو $2,00,000 به زما په بانک کې ږدي. زه چې د $1,000,000 کاروبار کوم، پدری میاشتو کې یو میلیارډ تاسو راکې د مانو زو وڅونه پیسې لرم د تجارت پز ما د کوم شي دا په کوم قانون د دبليو ټي او کې دا په کوم قانون د جهان کې دی یو ګرام خبره دا چې په جهان کې اصول دادي چې ته حق نه لري چې ته ماته کوټه جوړه کې ته بدون ګور راوړې ته توستانه پوس دونه ده ته بدون ټي وي راوړې ته بدون یخچالونه زما چار سم ضرورت ته خپل مرکه مصرفو ما بل چاته خیرات ورکو ما کار څو کوم تازه تجارت ته زده راولم دی وای نه تبا هغه شیان چې زما سره په اساس نسکي هغه به ته زما ستاسو ضرورت ته ستاسو حکومت به ماته وایي چې ستاسو ضرورت ته زه به هغه عمر ته اجازه درکوم نور به نه درکوم دا کاملا غیر قانوني خبره ده بل خبره ده چې دوی هغه اساس لیست راوستو په نیګټیو لیست کې یو لس فیصد پنځه لس فیصد داسې اقلام دي چې هغه بیخي بند کړل او که څوک یې راوړي نو دته به لس فیصد ډپټي ورکوي دته به لس فیصد کسټم ورکوي تا په جهان کې داسې ملک لیدلی چې د بل چا د مال نه د بل چا د مصرف نه دا کسټم واخلي دا ډپټي واخلي دا خو غیر قانوني خبرې دي دا خدا معنا لري چې تمہارا زبر دي دروازه باندې مخکې نیګټیو لیست جوړ کړی او یای پسې راتېشه احساس لیست جوړ کړی او احساس لیست به په پنځه لس ورځو کې زموږ ته مراحل کېدو اته ورځې موږ ته اجازه ده د کمپنۍ د لارې نور اجازه نه ده موږ باندې ټینشن را روان دی ډیمریج را روان دی دا خو اصلا ترانزیت نه دی دا خو د ترانزیتي اصول نه دی دا خو د اپټا قرارداد نه دی دغه ستونزه ډېره جدي اوسنی مکتوب کې صدر اعظم امضا کړی دی د دوی موقت صدر اعظم وزیر تجارت او کښتم او خپل وزارت مالیه کې ناستلی ده د دوی ته ګزارش ورکړی دی چې دا مالونه چې افغانستان ته چې دا بیرته سمګلینګ کیږي زمونږ اقتصاد خرابوي زمونږ دغه خرابوي نو بنا موږ دا شرایط باید توجه کړو دا شرایط وځ کول کاملا غلط دي سمګلینګ داسې نشته دی سمګلینګ وختونه تیر شو دوی خد او دوی اغزن تار نصب کړی دی هیڅوک للی نشي تاسو ګورئ په تورخم کې بے پاسپورت څوک اوختلی نشي بے قاچاق څنګه وکي یا په سرتیش په بولدک کې خلک په نوبت باندې ولاړ دي په ورځې ورته لاس نه رسیږي نو بیا به دوی کاټن او موټرې څنګه بوځي هلته بیا قاچاق کې دا اصلا یو بانه ده هغه د اوبو د خړولو معامله ده په دې شکل تجارت نه کیږي نو موږ به مجبوریږو چې خپل په امارت باندې غږ وکړو چې دا زموږ مشکل حل کړي او یا بل څه سلامه لوټي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان حافظي صاحب. کوم یاد وی د جمهوریت په وخت کې کله چې د افغانستان حکومت نوې ترانزیتي لارې پیدا کړې بیا د پاکستان له لوري دا ډول مشکلات چې اوس ښاغلی علي کوزی ورته اشاره کوي کم شول، فکر کوي چې بی د پاکستان له لارې افغانستان ته نورې لارې هم شته چې خپل مشکل پې حل کړي او کنه د پاکستان لاره ډېره حیاتي ده او بی له د پاکستان له لارې پرته نورې لارې ډېرې زیاتې قیمته تمام شي؟
اول خو دا د الکوزي صاحب تفصیلي خبرې همدغه سې زما او د دې خبرې یو خې دي زموږ تجربه همدغه سې ده دا یوازې افغانستان لپاره ستونزمن نه ده په عین زمان کې هغه همکاران زمونږ چې په ګډ اتاق کې په افغان پاک چمبر کې سره ناست دي هغوی هم ورته شکایتونه لري هغوی هم تباه شول ډېر کارخانې د پاکستان دي ډېر کاروباري شرکتونه د پاکستان دي چې د غلط سیاست د حکومت د پاکستان څخه دوی هم متضرر دي نو د اقتصادي ودې د پور افغانستان لپاره او منطقي لپاره پاکستان په شمول دا اکانومیک انټیګریشن ته ضرورت شته چې دوی یو اقتصادي همګرایي ته ورودنګي دا غلط سیاستونه اقتصاد ته پاکستان هم تباه دي اقتصاد پاکستان د شپږ میلیارد ډالر لپاره دوی وکاله انتظار وویست تر څو د نړیڅه ترلاسه کړي یعنی یو دغس یو لوی هیواد چې دوه سوه سلور سلویخت میلیون نفوس نلی د شپږ میلیارد لپاره وکاله انتظار وویستل یعنی معنا یې دا چې دوی خپل اقتصاد سره هم ډېر جفا کړی دي نو په کار دي چې موږ دا اکانومیک ریجنل انټیګریشن یا منطقوي همګرایي اقتصادي جوړ کړو لکه اتحادیه د اروپا لکه بریکس لکه
لیکن عملا خبره دې خواته نه ده روانه برعکس روانه ده خو یو خو ارزو ده لیکن وخت چې دا نه عملي کیږي
کله چې
بله
کله سروان صاحب چې مسؤلیت دی اتاق زما په غاړه او الکوزي صاحب شاید دي چې موږ د دغه اقتصادي آزاد زون لپاره چې منځنۍ ایشیا پاکستان ایران او افغانستان په کیوي ډیر حلځه یو کړ او ډیر ابتکار مو ترلاسه کړ او په یوه زمان کې او دې ته بریالي شول چې یم کې ما مو نو واه چې کوم دي اسیم چې د افغانستان او د پاکستان په خپل په ډول خو کې دا کارخانه جوړې درې هغه شین چې په افغانستان کې ارزان وو او غټور وو افغانان ورته برابر اول او هغه نیرو د کار دی هغه چې د انګلستان د وخت څخه ټکنالوژیک مهارت لري او اوسګار دی اوس مهال د هغه لپاره هم زمينه د کار برابرې دل په اول وخت 15 میلیارډ ډالر فروم د نېشنل ټرست فند د روسي مونږ سره ژمنه شوې ده امریکایان د اورسته خودوی دغه کارونه وکړل دو مخي کارونه وکړل چې امریکایان هم بیا خوابه دي شول او چې دا پروګرام نکی نو اوس زما ارزغه دي چې ځینې امکانات مونږ لرو د مثال په توګه اوس خوشاله شولم چې دا د افغانستان او د چین مستقیمن لار جوړیږي تقریبا 1000 کانټینر ترانزیتي مالونه چې راځي د چین څخه راځي چې یا د پاکستان له لارې د کراچي ترانزیتي مال راځي یا د بندر عباس څخه دا څنګه مونږ انشاء الله خلاصيږو او لاندې لارې دغه چې هم 2-3000 ډالر په کانټینر کې ارزان تمامېږي مونږ ته او موده یې د لاندې ده یو امکاني تقریبا یو شل کانټینر مونږ دغه لارې څخه راوستي او یو څو کال د مخه دا په دوه اونۍ کې د افغانستان د نکیدل کابل ته رسیدل بل لارې بیا مونږ د سل لري د قزاقستان لري کستاز پام یې حیرتان ته ورسول تقریبا درې کاروان چهار یو تقریبا اتیا کانتینر نوې کانتینر خو هغه ډیر ګران پدی و چې د دې خاص خو بیا اجازه نه و چې مونږ خپل مارونه په هغه وګونو
د ترن لاري bale
بل درې واسته و ځکه چې هغه سرټیفیکټ دی ریل زمونږ په نوم تروس صادر شوی نه دی خو په هر صورت اوس د چین لاره چې خلاص شي یو ډیر زره کانتینر زمونږ خو اوسنۍ مال راځي او کچیر د لوی مارکیټ د چین سره مستقیما اړیکې ولرو تقریبا 80% زمونږ ضرورتونه مال ته پوره کیږي بیا ضرورت نشته چې د ځینې گاونډي هیوادونو څخه چاغوي په هم باندې شرایط سختي دغه څخه به مال وارد کو نو دا امید شته دی اما یو شی ویل غواړم هغه د دې چې د هندستان د مارکیټ لپاره ډیر لاندې لار هم د پاکستان لاره ده
بله
تاسو د کابل څخه اتاری ته په 3 ساعتونو کې رسیدي او 2 کیلومتر شاوخوا وطن لري یوازې تاسو هر بندر ته 2000 کیلومتر 2500 کیلومتر باید تاسو لار ووهئ تر څو بندر ته ورسیږي نو په دې خاطر زمونږ دا جغرافیایي جبر خو بدلولی نه شو اما کولی شو چې دننه په هغه کې خپل اختیار پیدا کړو دغه دي چې ښه مناسبات باید ولرو هم د افغانستان هم د خلکو هم د پاکستان د خلکو او سوداګرو په ګټه باید مدبرانه سیاستونه ترلاسه اندي ونیول شي
بله ډېر زیاته مننه افغان صاحب تاسو پاکستان ته سکاره یا زغال صادروي او داسې ویل کیږي چې د سکرو قیمت په تدریج ډېر کم شوی دی په اول کې چې کوم قیمت وساغه نه دی د دې دلیل څه دی ځکه چې پاکستاني ارزانه در نه غواړي او تاسو مجبور یاست چې ارزانه ورکړي
نه ساروان صاحب کله نه چې په نړیوال بازار کې د سکرو نرخ یو دم جګسو دلته اسلامي امارات خپل ټیکس محصول په جک د دې سره دغه د سکرو تجارت یو خدای د نړیوال بازار کې چې دغه کوم نرخ یو دم جګسو بیرته ټیټ سو هغه د روسي جنگ سره یو دم توجه بل خو واخته بیرته راکاته سو لنور دنیا نه دې ته کوم سکار راځي هغه د کشتی لار راځي هغه ارزان ورته پریوځي یو خو دې کلدار هم راول وی د ډیر خراب اس ولا او دویم په دې زغالو په تجارت کې دی یو څه فرمولونه هم استفاده وکړه یلته یو دم مال جام ک بیا بیرته کم ک یلته د مګ په بازار کې هغه داغه نسته هغه منیجمنت نسته تجارت یار سړی یو دم مال ور وړ زیات ور وړ یو دم غو ډمپینګ سیستم شروع ک ډمپک یعنی وی درول خریداري بیرته دلته په خلکو باندې زغال یو مګ خلکو دومره ظرفیت نه لاره چې هغه ذخیره کې یا سرایونه ولري خپل سٹاکونه ولري نو هغه نرخونه هغه سیستم ډیر به خراب وسو دلته یو دم چې حکومت کوم نرخ جک
ادی توجه بل خو واړه ول د موږ تجاران هم چې قراردادونه کړی و غم کې تاواني انسول او دوی مغلطه همیشه دغه زغال په تجارت کې نه دی موږ حکومت کار ورته کړی نه دی موږ مسولینو کار ورته کړی ځکه دلته افغانان دی په د تجارت باندې اکثره ما وخت مویل توکل په خدای دی نو دغه زغال به چې ول غلطه به هغه فرمولونه استفاده کړي د کله به جی سی وی ورته راټیټه کړه کله به ورته په یو باندې بلند باندې باندې به موږ تجاران اکثر د دې خپل تاثیر لاندې راوصل او دې په تاوان کې کا او ځکه یو فرمول یو تګلارې یو داغنو ورته کې جوړ نو وسې کومه امارات هغه کوم نرخ ورته راټیټ کړي دلته دې هغه کوم ضرورتونه چې ول هغه کوم غړ غټ ملونه چې چلانه ول هغه ته یو څه خریداري له نور ملکونو بیرته وکړه او یو څه بیرته ودرول نو دی وز زغال روان دی خو ډیر کم روان دی هغه کوم شدت چې په خواله هغه کم څه وې دا دی په دې کې دي چې موږ ته ارزان راکړي او لدی ارزان نو حکومت فکر نه کوم چې ورته تا دا ګټه دی وکي یا دی واره ورته وکي هغه داغه بیرته راکوس کوي هغه څومره چې کړي ماسون هغه برکتو ماسول هغه مراکوس کو او دویم دلته ترانسپورټ یو څه ورسو نو دا هغه دې ته نه رسیږي بیرته هغه کوم نرخ باندې چې دی غواړي نه تجارانو ته ګټه کوي یعنی چې فیکس حساب ورته وکیم دوی دا وایي چې موږ ته د کراچی بندر ته پیارزانه تمامیږي اما چې موږ تجارانو سره په دې کې یو څه هغه خپل فرمولونه استفاده کوي او غواړي چې نور هم ټیټه ساته تراکوسی دلته محصول دومره جګ د بل کرای دومره لوړ ده ګټه نه ورته کوي په هغه شدت باندې په هغه حالت کې نه دی روان لکه چې کوم مخ کې روان
ډیره مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو تشناس باندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو او د سوداګرو په ستونزو خبرې کوو د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزر اخشافیزی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزي او د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستيال او د سکرو سوداګر محمد نبي افغان مو ملمان دي د زرګل پنوم د تازه میوه او سبزي او سوداګر وای چې درې موټره میوه او سبزي خراب شوې ده دوی خبري به وورو بیا به راو ګرځو
کله غي خو مشکلي کله دی خو مشکلي او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا دوه موټره باور وکړي چې زما رومیان خراب شو او دا د یو گاډه مې چې د ماته روډ مې د په گاډي کې هغه وس په حال ماته وای چې انګور په خرابې دو باندې روان دي او ډېر مشکلات سره مخ یو
د تورخم هغه غاړی ته د زرقیب شنواری په نوم یو سوداګر وای چې پاکستان کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم یو بل پلمه پیدا کوي او لار بندوي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سیرانی وړیو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړې کا سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته راځي بده کې بيماري کوم ځنه راشي اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې درې ورځې موږ سترای کوم وکړو الته مرسه بندم کړو او څومره حکومت پاکستان خزاني څومره نقصان شو
بله د دوړو خو سوداګرو تاوان کړی دی علي کوزي صاحب تاسو د لمړي لس ورځو چې تورخم رسمن پاکستان بند کړی وو تاوان 2 میلیون ډالر شو دلی وو فکر کوم که اشتباه ونه کوم تر اوسه پرې څه اټکل کوي چې تر اوسه پرې به دا تاوان څومره تر رسیدلی وي
ولا تاوان خو نو خصوصا تازه میوه او زمونږ فروټ او دا سبزی ډیر زیات خراب شول ځکه نور شیان خو معدن او دا شیان دومره دغه نه شتن ها د موټر او د ډیمریج او د ډیټنشن پیسې په خالی کانټینر په مونږ باندې را لې په ترانزیت کې او زیات زمونږه سبزی او میوه خراب شوې ده هر ورځ چې مونږ ته فکر کوو د قسم چې دا شینواری وروري یا د نورو یا دا واقعیت لري چې کله ار کله چې د لار اخلاص شوله دوی خو هغه سکینر هم انتقال کړي او پاس دغه ته لوړګی ته او نور اداره او ټول شیانې تلې په اول ورځ باندې چې خلاصو دغه د دوی ادارې نوې تنها د کشتن خلکو نورې چوکم نوې نلسی نو ترازو علا نو د مختم یو څه مشکلات په افغانستان کې هغه به منګه کوشش وکړو د خپل رئیس عمومي د ګمرکاتو ننګرهار ته لاړو او تورخم ته لاړو هغه مشکل حل شو. عامخته دا مشکل واقعا وو او وسم شتا وسم دغه ورور چې ویل زموږ مالونه ودرول موږ هغه ماغه سرټیفیکټ چې شه دوی غوښتو اما هغه شان چې اپیزي صاحب ویلې هغه شان ته د ایسو سرټیفیکټ نه دوی لري نه موږ لرو. موږ هغه دوام چې د قرنټین ورقې دي او هغه تصدیق دی دغه د نیوشیان دي دا ټول مته تکمیل کړو ورکړم دي. خو اوس هم دوی کله کله پترازو کې کله په تالاشۍ کې کله په دا تقریبا 15 شپږ ادارې دي د شپږو ادارو نه چې تیریږي نو دا رومي او دا شیان خو داسې نازک شی دی. دا خو موټرې خالي موټرې دي او کاټونو کې پرتې دي او په سر تېشه کاټونو باندې لمر دی که د پاسه په پلاستیک اچو نور هم ګرمي کېږي. نو بس دا خو په خالي میدان ولاړ دي لمر ته ولاړ دي که دې مختم دوه ورځې ودرېږي او په سر تېشه هلته 15 او شپږ ورځې ودرېږي خو په اوم ورځ چې ته مارکیټ لوي سي هېڅ شی نه دي پاتې نه د نه څوک اخلي نه کیفیت پاتې دی. نو دا زمونږ دغه ټوله میوه چې ده دا ټوله په تاوان باندې ده. هغه سر د دوی څوک نه شي که دغه دوه میلیونه چې موږ ویلي وو تر اوسه پورې هره ورځ په دې باندې یو لک دوه لکه ډالر اضافه کېږي او تنها همدغه وچ زمونږ د تازه میوه او سبزي تاوان کوي. دا ټول د دوی تاوان کوي همدې په تاوان کې دي او دوی خرابېږي او خراب شول. نو دا یو جدي ستونزه ده او تر څو پورې دا ستونزه موږ مشترکاً حل نه کړو یعنې موږ دا تاسو په دې باور ولرئ کله چې تاسو د راډیو یو څوک راشي چې د دوی د سبزی او د میوې موټر راځي د پتن په چلیری ساته کې د تورخم موجی او ځان رسی جلال آباد ته نو دومره سهولت چې موږ ایجاد کړی سهولت د دوی ایجاد کی زمونږ د فاره سکیورټي مسله ده چې هلته دا یو ځله صدر تالاشي کوي ملیشا تالاشي کوي مرسی جدا ده ترازو والا جدا دے کشتم والا جدا دے دوبرہ ڈیری ادارے خدا خونی کی کہ زمانگا یو کشتم دے مال راجی راسم کشتم تا دے کشتم نچ رہو گا تو ترازو ادرے گی راسم جلال آباد لرہی نو خود دوی دم داسی ہو کی دا دوی مال چمانگا دوبرہ سہولت تا جوڑ کرے خود دوی دم داسی لطف ہو کی دا مسلمانانی اسرا گوانڈے نی مگر دا مویلی دی چو چو ظلم مویلی دی وہ پکات لئی و خبر دا دوی اوامال پی چوک نکی.
بله ډیره مننه علی کوزی صاحب. حافظی صاحب دا ډول مشکلات له نورو ګاونډیو هیوادونو سره افغانستان لري؟
ګاونډیو سره مشکلات لري خو په دغه کچه نه ځکه چې ازبکستان سره مخکې هیڅ مشکل نه و. څوک مشکلات پیښیږي دغه د قوشتېپه د کانال په خاطر هغوی هم نوی بیا پیل کړي دي. مخکې خو د هغوی ډیر اسانتیاوی برابرول او ډیر ښه مناسبات غوښتل چې وي ساتي خدای وکړي چې دا یو موقتی مسله وي. ایران سره هم سیاسي مشکلات لرو او مخصوصا بیا د اوبو مسله ده چې په هغه باندې هم مشکلات خپل منځ سره لرو. ولې دونه نه دي لکه چې پاکستان سره دي؟ دوی په خپل ژمنو ولاړ خلک دي. څه تعهدات چې کوي هماغه تعهدات امریکایي. ولې پاکستان متاسفانه ته د اپټیکا او اپتا قرارداد کې هم چې لاسلیک کړی وو او د امریکې د بهرنۍ چارو وزیره هیلری کلنټن هم هلته حضور درلودله د ګرنټور په حیث بیا هم تر پایه پورې ژمن ورته پاتې نه شو. د دوی ګاډي زموږ ټول سرحدات ته ته او ترانزیتي مالونه ور انتقالول او د هغه هیوادونو څخه مالونه د پاکستان د کارخانو لپاره برابرول او انتقالول. اما زمونږ ګاډي د نوشیرس خوا خواته نه پریښودله او کراچۍ چې زمونږ مالونه راته په هغه کې دغسې مشکلات لګولي وو چې موټر کته د یو خوا څخه هرومرو تشته چې اقتصادیت نه درلودل چې خپل موټر باندې بار کړو. په واګه کې هم دغسې وو چې د هغې خوا څخه زمونږ مالونه هندوستان ته ته او د هندوستان مالونه نه را پرېښودل چې موږ په موټرو کې بار کړو او راولو. نو په دې خاطر دا ستونزې ډېرې دوی ایجادوي او د ټولو ریښې سیاسي دي. هیڅ اقتصادي دلیل ورته شتون نه لري او اوس موږ هم باید یو مشروع مقتدر رسمي حکومت ولرو تر څو په دبلیو ټي او کې او په ټي آی آر کې شکایتونه درج کړو ځکه چې خدا خو اصولین په دنیا خو اصول شتون لري. د نړۍ سوداګری سازمان په قوانینو کې دا ستونزه جوړول په میلیارډونو ډالر جرمانه لري. دا مسایل باید موږ وښورې شو چې دنیا ته ورسو او بیا چې عیار هم موږ غړیتوب لرو او پاکستاني هم لري. دغه اصول پر بنسټ، دغه کنوانسیون پر بنسټ هم
په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، افغانستان دا شکایت نشي کولی؟
نه، متاسفانه حکومت د افغانستان نشي کولی، اما کېدای شي چې اقتصادي موسسات لکه اتاق د یکول لیاري او د سخت لیاري دا شکایت درج کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی افغان، تاسو شکایتونه وکړل چې پاکستان کوم خندونه جوړوي، ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ فکر کوم چې متقابل اقدام حل لار ده او که نورې لارې هم شته.
سروان صاحب، د امارت پر اتاق سره سو مخکې ازبکستان د موږ موټر نه پرېښودل چې د دې خاورې ته داخل شي. یو خو به د ترانزیت په نوم ډېر غټ پیس اخیسته، او بل به موږ افغاني موټرو ته اجازه نه ورکوله. یو غلطه نه، په نورو هیوادو سره هم اوس هم امارات ډیر کوشش کوي چې نرمختو کوي او کوشش تر ډیره حده کوي چې د حل لاره ورته ولټي. که نس ول بیا بالمثل عمل کوي، ازبکستان سره بالمثل عمل شروع کړو، هغه اوس خپل اماده دي چې وروره موږ ویزې هم درکو او موږ دغه ستونزه یعنی موږ موټردار ته به ویزې نه ورکولې. هغه د ازبکانو به موږ افغاني موټر بول او راوستل، نو دغه چې له پاکستان سره د موږ په دې نورو سرحدو موټر نه را پرېښودل، نو دغه بالمثل عمل سره په ټولو بندادرو کې ورته ویل چې باید بالمثل عمل وسره وسي. ښه خبر دا ده چې مخکې له بالمثل هغه د تجارت هغه قوانین جوړ سي او په هغو باندې خبرې وسي او دواړه ملکونه یو توافق ته سره ورسیږي چې دا ورځ تر بلې هغه تجارت ځانمنۍ او تجارت اصول کې دا نه دي چې ته لارې بندوه ورځ تر بلې خنډونه جوړوه مشکلات جوړوه. موږ غوښتنه دا ترې کړې چې موږ له پاکستان سره باید دوه قرارداد ولرو، یو بای لیټر ولرو د دو جانبه تجارت لپاره، او چې دغه په بنا باید موږ دو جانبه تجارت وکړو. ځکه تر ډېره وخته راهیسې د موږ دو جانبه تجارت د ترانزیت قرباني شوی ده. موږ وایو چې موږ دوه قرارداد باید ولرو، یو د ترانزیت لپاره کدی موږ تواګات اجازه راکړي موږ هم باید ازبکستان ته پرېږدو، کنه راکړي موږ هم باید پرېنږدو. او دویم دا ده چې موږ دو جانبه ده، یو موږ موټر د موږ توکي وړي پاکستان ته، لاور ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته، بیرته خپل توکي راوړي افغانستان ته، یا د دې موټر راځي کابل ته راځي یا دغه سي مزار ته ځي، نو بیرته هغه توکي چې پاکستان ته ځي هغه باید ووړای شي. دویمه خبره د ترانزیت ده، ترانزیت باید دغه سي خبر وسره وسي. تر ډیره حده باید دغه تجاران دغه ادوارو ملکو تر غو سي دې تجمن نسي چې دغه وضعیت و نسيړي، دغه حالات و نسيړي، او د دې لپاره تعهد موجود نه وي چې دغه ستونزه حل کو او دغه تجارت مخته بیا. که څو کلو ته وګوري ورځ تر بلې دغه تجارت په کمیدو ده، لاندې را روان ده. وجه چې شي د وجه دا ده چې غلطې پالیسۍ د تجارت لپاره، دا بېجایه دروازې بندېدل، دغه بېجایه زورول او دغه فساد، دغه کرپشن، دا باعث دې کېږي چې ورځ تر بلې دا تجارت را وګرځي او انټرنیشنل تجاران له دې سیمې نه له دې تجارت مخ اړوي. ځکه دلته وختي ما وویل چې مالونه یې سیف نه دي او دغه لارې سیف نه دي. سل فیصده یو تاجر نه شي کولی چې پنځه ورځې ورتوخي، دوه ورځې اضافه په میاستو باندې، نو دا نه شي کېدلی چې د یو انټرنیشنل کاروبار لپاره دغه مسیر غوره کړي. نو ښه خبر دا ده چې دو جانبه طرحې جوړې شي، تګلارې جوړې شي، هغې ته دواړه ملکونه پابند اوسېږي او دا سیمه په هغه خپل جغرافیایي موقعیت بدله کړو. اوس منځنۍ آسیا د دې توکو ته ډېر ضرورت لري، دوی هم اقتصاد یې ورځ تر بلې په زوړ ده،
نو دوی هم منځنۍ آسیا ته ډېر ضرورت لري. اما له اوسه پورې دوی د دوی تجارانو له منځنۍ آسیا نه استفاده نه ده کړې، ځکه د دوی تجاران نه غواړي چې دوی مال په خطر کې شي، د دوی داسې یا تاوان وکړي یا تاوان پرې
راشي. دا اوس خو د دوی لپاره لارې خلاصې دي، د دوی تجاران ولې نه غواړي؟ او آیا د دوی کم مال اوس منځنۍ آسیا ته صادرېږي؟
دا څه ده لکه هغه څومره چې سیمې ته ضرورت ده او دوی ته ضرورت ده په هغه شکل باندې نه ده، په هغه کومه ساته باندې چې د منځنۍ آسیا بازار ته دوی ضرورت ده په هغه ساته باندې نه ده. دوی خپله په دغو موضوعاتو باندې پوهېږي، دوی دغه وضعیت ګوري، بنادر ګوري، لاره ګوري، سړک ګوري، هغلته وړل ګوري، نو هغه هغه رقم نه ده برابر، ځکه دلته دو جانبه قراردادونه باید موجود وي، دواړه ملکونه باید تعهدات موجود وي. هغه یو تاجر دغه لاره ګوري، دواړه ملکو قانون ګوري، وضعیت ګوري چې آیا په تیرو شپږو میاشتو کې یا تیر یو کال کې دا لاره څو واره بنده شوې، د کوم ملحوظاتو په وجه بنده شوې، آیا کوم کوم مشکلات په دې لاره کې دي، بعد له هغه بیا تجارت پې کوي. تر ډېره حده دغه تجارت د موږ د افغانانو ده، د دوی هم ستا خو په کمه ساته باندې. نو دوی که چیرې دوی د بازار ته ضرورت لري، خو دلته دې څه ده چې هغلته و سیاسي وضعیت دومره خرابه ده چې هغه اقتصاد بالکل ترویر شي، یا بعضې افراد و اشخاص چې د شخصي ګټو لپاره دوی استفاده کوي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه تجاران جمع حکومت او دغسې د سکتورونو په ګډه یو تګلاره او یو دغسې فارمټ جوړ کړي چې دا تجارت ورځ تر بلې وده وکړي. نو دغه ته باید فکر وکړي چې ولې کوم خنډونه باید دې سي چې دا تجارت راټیټیږي او راکوسه وي.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ افغان صاحب. حافظي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ موجود ده کوم قراردادونه یا موافقې چې د پاکستان او افغانستان او افغانستان او نورو ګاونډیو ترمنځ شته، دا کفایت کوي او که تاسو هم په دې فکر کې یاست چې باید لسره په دغو غور وشي او لسره موافقې پی وشي؟
تر ډېره بریده پورې حقوقي اسناد شتون لري. په پاکستان سره موافقتنامه د تجارت دو جانبه شتون نه لري، اما ترانزیتي قرارداد په 1955 کال کې هم لاسلیک شو، بیا وروسته د اپتا او اپتیکا هم لاسلیک شو، اما په هغه کې ژمن پاتې نه شو. نور هیوادو سره هم ځینې هیوادو سره موږ دا قراردادونه لرو، ترانزیت او تجارت. او بل دا چې دا سنتیاوي په دې کې دي چې دا ورلد ټریډ ارګانایزیشن یا سازمان تجارت جهانی کې غړیتوب د ګاندی هیوادونو زمونږ دا یو ښېګڼې لري چې د هغه قوانینو تابع یو. هغه قوانین نړیوال قوانین دي او ډېر روښانه، شفاف او متمدنانه دي. په هغه باندې باید ژمن اوسېږو او خپل حق باندې ټینګار وکړو. او کله چې موږ یو مقتدر، مشروع او رسمي سیاسي ادرس ولرو، بیا کولی شو د خپل حق څخه ګټه پورته کړو او د هغې څخه دفاع وکړو. په موجوده حالاتو کې چې افغانستان ډېر منظوي شوي دي او هېڅ هېواد اوسنۍ اداره د افغانستان په رسمیت نه ده پېژندل شوي، دا ډېر ستونزمن دی تجارت لپاره، ترانزیت لپاره او د افغانستان د حق د ترلاسه کولو لپاره ډېر ستونزمن او ټکنۍ مسله ده.
بله بله، ډېر زیات منن افغان صاحب. پاکستان دی یو حساس لیست یادونه کوي، هغه لیست څه شی دی؟ کوم اجناس پکې شامل دي؟
دغه د اکثر وخت دغه د خپل وضعیت په کتو او خپل معاملاتو ته په کتو دوی لیستونه را وړاندې کړي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه په یو وار دغه موضوع حل کړي. موږ مخکې هم دا ویلي دي، دلته ګوره دواړه ملکونه داسې کوي په هغه اساس وختو کې د خپل سیاسي ملحوظاتو په وجه بعضې پیشنهادونه را مخکې کوي، بعضې خواستونه په هغه اساسو شرایطو کې را مخته کوي چې دا باعث دي کېږي چې دا تجارت ټکنی شي. دغه لیستونه دوی کله کوه دا وایي چې موږ ته دغه کوم توکي چې د افغانستان د پاکستان له لارې دغلته در ترانزیت کېږي، بیا بیرته د سرحد له لارې موږ ته راوړل کېږي او په قاچاق ډول باندې دوی سرحد ټول تړلی ده. ټول یعنی یو یو افغانۍ بدون له پاسپورټه، بدون له ویزې نه یو کس هم نشي کولای چې د سرحد له لارې دوی ته ور واوړي. نو دغه دومره قاچاق چې کېږي، په دې کې هم د دوی د ادارو لاس ده، د دوی د مسؤلینو لاس ده، پساد کې نو دغه دی باید د کله کله چې باندې لټی نو دغه چې موضوعات را مختکی ښه خبر دا چې دا ټول شیان کاغار مشکل کې دې ته یو فارمټ جوړ سی ورته وای چې شپږ میاشتو کې به موږ و تاسې په دې کې نو فیصله به کوو په کال کې بیا دا تجارت بندیږي کله چې د ما کانټینر کراچۍ ته را ورسیږي بیا ته په ما باندې هغه بندیز لګی دا خو نو دا خو په تجارت کې دا په اړیکو کې پارسو باندې منفي اثرات اچوي ته اوس د افغانستان حکومت په دې لګیا ده چې موږ بدیل وګورو هغه بدیل باید سره مجبور نه سو یعنی دغه سیمه باید سره وصل سي او دغه وضعیت باید تغیر وکړي تر کله به موږ دغه سپاتې یو تر کله به دواړه ملکونه دغه منفي خواو ته فکر کوي دواړه ملکونه کې باید تخصصي افراد او اشخاص خصوصا دغه تاجران باید سره کینی او دغه موضوعات سره حل
کړي ډیره زیاته مننه یو دوه اوریدونکو پیغامونه هم سره ورو بیرته راګرځو
د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 500 افغانۍ وه اوس پاته 500 افغانۍ پلورل کېږي یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 60 افغانۍ وه اوس په 60 افغانۍ پلورل کېږي یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ وه اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي
تر 15 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي د موټر کرایه هم لوړه شوې ده د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي نو د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي
افیسی صاحب تاسو د اوریدونکو خبري واورید چې د نرخونو د لوړېدو شکایت کوو شاید یوازې د پاکستان لاري نه وي دا د سالنګ ترمیمی شي لدې کبله هم شاید قیمتونه لوړ شي بي ستاسو په نظر دا مناسب وختو چې سالنګ په دې وخت کې ترمیم شي آیا دا د خصوصا د افغانستان د میوو سبزیجاتو د صادرېدو وخت نه دی
داسې دی چې دا سالنګ لاره شپېتو کالو یو لاره ده چې د زایشا په وخت کې دا جوړ شوې وه او تر اوسه پورې دا خلک چې ویل چې موږ ځینې افغانستان ستم بدل کړی دی د ایشیا زړه او د ترانزیتي لویه لاره ده او سلولارې دي دا ټول بات و دوی دونه نه شو کولای چې یو بدیل تونل یو بل کرخه د دغه سالنګ تر څنګ جوړ کړي دوی بل چاره نه درلودل دا لار بالکل د استفادې وړ نه و په دې خاطر دوی مجبور و چې
نه یعنی منظور دا و که دا لاره په پسرلي کې مثلا جوړوي په ساور کې جوړوي شاید هغه وخت د افغانستان د محصولات نه و یعنی نه میوې رسېدلې وې نه سبزیجاتو شاید په هغه وخت کې به دا ډول مشکل نه پیدا کېدو که څنګه
داسې و چې دا لاره بالکل ویجاړه شوې وه هیڅ شی ورته نه و پاته دا ټول خلک دین شکایت درلودل ډېر ګاډي ورانېدلې خرابېدلې تخنیکي ستونزې پیدا کولې نو په دې خاطر دوی مجبور شول چې دا کار وکړي اما ستاسو خبره صحیح ده چې باید ښه کار په ښه موقع کې باید ترسره شي اما دا موقع محاسبه سمه نه وه ځکه چې دا نه یوازې د میوی فصل وه پاین زمان که زمون نور زراعتی محصولات هم پا دغا وقت که تلسه کیگی او رکل وقت بین الولایتی که دیر سنگان شوی است کرایه دیر جگه ده ده دری شکری لاره دیر اگده ده و پاین زمان که خامه سلک ده حال تم ده لوی گادی نیشت دیه نو پا دی خاطر دا سنجشونه باید مخی لمخی شوی وی متاسفانه که په افغانستان کې دونه پلان وي او دونه سنجش وي خو بیا افغانستان
په حالت نه رسیدل بله صاحب اوس هم هیله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده غومره ژر دا لاره جوړه کړي او دا مشکل رفع شي او ګوندې د خلکو مشکلات هم کم شي ډیره زیاته مننه د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي زرخ شافیزی د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو سوداګر محمد نبی افغان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو
خوشبوز لیکلم به تیرې دې د وی نظر نور دے بڑی دوانی میں پر نظر نور دے